ستړي مشي دا مشال ریډیو دا او د سلورو بجو د دې خبري سات د ګربې په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی په دې خبرونه کې بواري چې د پاکستان جنگي الوتکو د ورغزو قبایلی سیمې په ډبوري کې د وسوال طالبانو په ټندنګ په نخ کړی دي او د راپورونو تر مخه سور لس په سوال پکې وجل شوی دي. د دې ترڅنګ 13 ورځ په دغه سیمه کې د سپینټل په سیمه کې د یو وسوال طالب په یو مرکز باندې د برید له وجې د مرو شمېر نه هو تر رسیدلې د یو شمېر راپورونه هم لرو. خو اول ورزو بوریوال کاکړ ته خبرونه ته وو.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی د پاکستان جټ الوتکو نن په کور اورغزی جنسی کې د وسلوال طالبانو پر څلور ځینو بمباری کړی دا چې د استخباراتي چارواکو په وینا یو شمیر وسلوال پکې وژل شوی دی. وسلوال طالبان د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د نیټو په مرکز کې کارکونکو 15 افغانان وژل دي او د چین په بیجینګ ښار کې په روانونه کې د سخت بارانونو لکبل لړشتل لس کسان وژل شوی دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان جټ الوتکو نن په اورغزی جنسی کې د وسلوال طالبانو پر سلور ځایونو بمباری کړې ده. استخباراتي چارواکي د مشال ریډیو خبريال ته ویلي دي چې په دې بمباری کې یو شمیر وسلوال وژل شوی دي خو دوی ته یې کره شمیر نه دی معلوم. د هغه په وینا دا ځکه چې وسلوالو د وژل سو مړي له هغه ځایونو وړي دي. بل په لورایټرز خبري ایجنټس د یو چارواکي چې نوم یې نه دی لیکلی له خلیل کلي چې په دې بمباری کې 15 وسلوال وژل سو دي. د رویټرز په لیکنه آزادو سرچینو د دې خبري پخلی نه دی کړی. د افغانستان له پولیس سره پرتا د سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلوال ډلې فعال دي. وسلوال طالبانو د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د نیټو په یو مرکز کې کارکونکو شپږ افغانان تښتولي دي چې د 15 مړي مندل سوي او شپږم په تیښته کې بریالي سوي دي. د میدان وردګ ولایت د والی ویاند شاهد الله شاهد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
لیزنه د میدان ښار په لوري په حرکت کې په سراچه موټر کې سپاره او د ملاخېلو په سیمه کې وسلوالو دوی اختتاب کړي وو. بیا دغه نن سهار شپږ بجې د قلعه پیزو په سیمه کې د جلیزه ساحه ده. دوی جسدونه هلته اچولي وو. جسدونه څنګه کې د ساحې غونډه مې ګذاري کړې ده او دوی کې 15 کسان یې وژلي. یو کس د شپې چې دوی کله ګوري د شپې تیاره کې د تښتېدلو خپلې کورنۍ ته رسېدلی دی.
بل پلو په دې هیواد کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې لیکل شوی چې نن په دوو بیلابیلو پیښو کې د دوی درې عسكر وژل شوی دي. خبر پاڼه لیکي چې دوه عسكر نن د افغانستان په ختیځ کې د سړک د غاړي په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دي او دریم هم د دې هیواد په ختیځ کې لا یاغیان سره د ډزو پر مهال وژل شوی دي. د خبر پاڼه دانه د لیکلي چې دا وژل شوی عسكر د کوم هیوادو. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر سرحدي سیمو د درنو وسلو سلګونه ګولۍ لګیدلې دي. د کونړ امنیتي چارواکي ویلي دي چې د پاکستان له چترال سره پر پرتی دانګا ملسوالۍ د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي او ګڼ شمیر کورنۍ پر دې مجبوره شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. په یني حال کې د کونړ اوسیدونکو حکومتي چارواکو او قومي مشرانو پر افغان حکومت ژغ کړی دي چې د پاکستان له خاورې د دوی پر سیمو د روانو بریدونو د مخنیوي لپاره جدي او بیړني ګامونه واخلي. د پاکستان لخوا تر دې دمه پر کونړ ولایت د دې ملک له خاورې د ورستیو بریدونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دولت شاه ولسوالۍ په لسګونه دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون ننګ وکړه. د دینی عالمانو او ولسي پاڅون کوونکو د ګډي غونډې ګډونوال وویل چې هغه ژمنې به سرته رسوي چې د پاڅون له پیلې کړې دي. د پاڅون کوونکو په وینا کې څه هم تر دې دمه د دوی په وینا دشمن ته کومه ښکارا مرګجوب نه دوراړولې خو په دې خوش دي چې د دشمن له دوی سره د مخامخ کېدو توان نه لري او د دوی په یو ژغ د سیمې پرېښېدو ته اړسوي دي. د لغمان په علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې ولسی پاڅون څو ورځې وړاندې په داسې حال کې پیل سو چې د پاڅون کوونکو په وینا د خلکو د زغم کاسه ډکه سوی او نور یې د طالبانو جنایتونه او ظلمونه نسی زغملی چې د هغوی په وینا کومي مشران ښوونکي او بېګناه خلک وژني. په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان پر پوله د درو پاکستانیو په ګډون شپږ وسلوال طالبان نیولی دي. د چارواکو په وینا له دوی سپکې او درنې وسلې او چونکې توکي هم نیول شوي دي. په نیول شوو کسانو کې درې له پاکستان سره تعلق لري. دوی له میډیا سره په خبرو کې دا ومنل چې په پاکستان کې طالبانو دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره ورلېږلي. پاتې درې کسان د کندهار ولایت د بیلابیلو سیمو دي. دینی ولسو کسانو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په افغانستان کې پر بهرنیو افغان ځواکونو بریدونه کړي دي.
اول حمله چې مو وکړل هم پر دغه کرګه باندې وکړل چغل بای کول په هغه کرګه باندې حمله وکړل. عدالت بیا وروسته موږ جنا شات سم مستعفات نه ورسېدې. دوه معامله بیا عدالت موږ په خمان باندې حمله وکړل. موږ یو ملګری زخمي سو پهلوان په نامه وو په ناس کې زخمي سو.
د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه کوم دریز مخته نه دی راغلی. او د چین په بیجینګ ښار کې په روانه اونۍ کې سختو بارانونو لږ تر لږه لس کسان وژلي دي. په دې تیرو شپږو لسیزو کې دا په دې ښار کې تر ټولو زیات باران دی. په تیرو څوارلس ساعتونو کې د بیجینګ ښار په فنکشن ولسوالۍ کې شپږ څلوېښت سانتي متره باران ریکارډ کړل شوی دی. د امدادي کارونو ترسره کوونکو د وران سو ځایونو په بیا ودانولو پیل کړی دی. چارواکي وایي چې د باران له امله د مرسو شمیر زیاتېدای سي. د خبرونو پای
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه داري. په اورګزو کې د پاکستان جنگي الوتکو وسلوالو طالبانو پټنځایونه په نښه کړي دي. یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. په میدان وردګ کې طالبانو پنځه افغانان مزدوران وژلي دي.
نن سهار شپږ بجې د کلای پیزو په سیمه کې د جلیز ساحه ده. دوی جسدونه هلته اچولي وو. جسدونه څنګه د ساحې غونډه مې ګذاري کړې ده.
په اسټرالیا کې افغانان وایي د ورورولۍ ژوند تېروي.
مونږ دلته ډېر کوششونه کړي، ډېر کارونه کړي دي، نه تنها پښتنو ته بلکې دلته مونږ ټول په نامه د افغانانو پېژنو.
او د زړو سندرو په خپرونه یادونه کې به د احمد خان د خولې واوري. دا او یو شمېر نور راپورونه هم لرو. د مشال تر څنګ وسئ. اوردونکو تاسو د مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نه خپنی غوړی ورزو. د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د اورګزو قبایلی سیمې پر ډبوري کې، دغه ډبوري د کورمه اورګزو او د خیبر قبایلی سیمې په سنگم واقع ده. او په دغه ځای کې د پټن ځایونو د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو راپورونه چې د پاکستان جنگي الوتکو نن سهار دلته بمباري کړی ده. زمونږ همکار په دا تفصیل لري.
دا د اورګزو ایجنسی په ډبوري سیمه کې جنگي الوتکو بمباري کړې ده. موږ چې کله د استخباراتي ادارې او چارواکي سره خبرې وکړې نو دی دا وویل چې سهار وختي قریبا شپږو نه وخت تر وو بجو پورې دوه جت الوتکو د زختان، بلستیکي سنگر او په ګنډیتال سیمه کې د طالبان وسلوالو په ټکانو بمباري کړې ده. چې پکې دغه وینا چې مخالفونو پنځه ټکانې ته زیان رسېدلی دی. چارواکي دا هم وویل چې په بمباري کې مخالفینو ته امر جوبله اوریدلې ده، خو لا تر اوسه دوی ته صحیح شمېر نه دی معلوم شوی.
اوریدونکو، د پاکستان او نورو نړیوالو رسنو د راپورونو تر مخه که څه هم زموږ خبریال ته ځایي چارواکو په دې بمبارۍ کې د وژل شوو طالبانو یا د وسلوالو د شمېره نه ده ښیدلې، خو رایټر خبرې ایجنس او نور یو شمېر رسنۍ وایي چې په دې بمبارۍ کې د څوارلسو نه واخلي تر پنځلسو وسلوال طالبان وژل شوي دي. ورزو د دې خبرونې بل یو راپور ته. پرون په دغه سیمه کې سپینټل کې د وسلوالو طالبانو یو کمانډر ملا نبی په مرکز باندې ځانمرګي برید شوی. په دغه برید کې د مړو شمېره په هغه وخت ووه چې اوس نهو ته رسېدلې ده. زموږ همکار پیدا تفصیل لري.
پس پینټن سیمه کې د منانا بی حنفی په مرکز موټر بم د چودنې له امله د مړو شمېره نه ته رسېدلې ده. د صحت چارواکو تر مخه په پېښه کې و کسان ځای پر ځای مړ شوي وو او دوه وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په پېښه کې ماشومان هم مړ شوي وو. د صحت چارواکو تر مخه د ماشومانو شمېر 15 دی. په پېښه کې مړ شوي باقي کسانو تعلق د منانا بی حنفی ډلې سره دی. د دغې خبرې پخلی د مقامي ډلې ویان محمد قاسم خراسانی مشال لډیو ته وکړه. د ده د وینا چې په زخمیانو کې هم د دوی څلور کسان شامل دي. د صحت چارواکو تر مخه په پېښه کې زخمیانو شمېره 13 ده. په زخمیانو کې یوه زنانه هم شامله ده. صحت چارواکي وایي چې زیاتره ژوبله د کورونو چتونه راغورځېدو له کبله شوې ده. ځایي خلکو تر مخه په سیمه کې تر 50 پورې کورونه زیانمن شوي دي. د پېښې وروسته نښه شوي کسان یې د ټل او هنګو ته راوړلي وو. د ټل تحصیل هسپتال نه ډاکټر اورنګزیب داوړ مشال لډیو ته وویل چې مړي خپلو خپلوانو ته سپارلي دي. نوموړي دا هم وویل چې زیاتره زخمیانو ابتدایي علاج کولو پس د هسپتال څخه فارغ کړي دي، خو په دې کې ځینو علاج هم روان دی. هنګو شمالي وزیرستان او کورمی ایجنسی سره په لګېدو سپینټل سیمه د چارواکو تر مخه او رګزو ایجنسی په حدودو کې راځي. په مړو کې ځینو تعلق د نورو سیمو څخه وو. د مقامي ډلې وایان محمد قاسم خراسانی تر مخه چې د ډلې کسان خپلو سیمو ته رسولې دي. ځایي خلکو تر مخه چې باقي مړي د اتوار په ورځ تقریبا 10 بجې خپل ابایي قبرستان کې خورو ته وسپارلو. په پېښه باندې د سیمې خلک ډېر غمجن دي. نوم نه ښودلو په شرط د سیمې څخه یو کس مشال لډیو ته سداسې وویل:
دا مکی یا دا سے خودکشی وشی یا دا سے موٹر بمی وشی دیکھا چھے ودا غریبون خالق تم دی دا کورو والا دا بیسر امرش والا کورو نیے چی دا اوور دی دل دی تا خالق ورنون دیش والا دا مشومون مرش والا زنانا مرش والا اسلام کی خدا ہیت شتانا نا.
دا خالی پورس قریباً یولس بجی دا مولانا بی حنفی پا مرکز دا موٹر بم چودن پڑا تحریک طالبان پا خپل سر اخست دا. پولیسو تر مخه پیخه د ډبل کیبن پیک اپ پزاره شوی وا. تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شوی مولانا بی حنفی د مقامی ډلې مشر دی. په تیر وختونو کې مقامی ډلې د تحریک طالبان پاکستان او رغزو ډلې سرنی خطې هم شوی وي. سبکه د مقامی ډلې 12 کسان مړ شوی وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی ورزو. افغانستان ته د دغه هیواد په میدان وردګ کې وسلواله طالبانو 15 افغان مزدوران تختولي او هغه اوس وجل دي. دا هغه مزدورانو چې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو سره کار کولو. نور تفصیل د سید شاه سکیم په دې رپورت کې.
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو تیر ورځ د میدان وردګو له جلریز ولسوالۍ څخه شپږ تنه مزدوران تښتولي چې له ډلې څخه یې یو په تیښته ورڅخه بریالی شوی او پاتې 15 نور یې نن سهار وژلې دي. دولتي چارواکي وایي وژلو شویو مزدورانو په جلریز ولسوالۍ کې د بهرنیو سرتیرو په یوه قرارګاه کې کار کاوه او تیر ورځ ورڅخه را روان وو چې په لاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي وو. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو طالبانو د 15 تنو مزدورانو جسد نن سهار د جلریز ولسوالۍ د قلای فیضو په سیمه کې غورځولي او شاوخوا یې ورڅخه ماینونه هم ایښي دي. دی وایي امنیتي چارواکي سیمې ته تللي چې جسدونه راوړي خو تر اوسه یې لا نه دي راوړي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو څه موده وړاندې هم د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې یوه میرمن بهرنیو سرتیرو ته د جاسوسۍ په تور وژلې وه.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې او ورجو د افغانستان د شرقي برخې ته په کونړ کې د دغه ځای چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو باندې توغندي داخل شوې دي. نور تفصیل صالح محمد صالح راکی.
چارواکو پرون وخت وویل د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځ د توپونو او توغندیو په ډزو کې څلور ملکیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دا د پاکستان له خاورې د خپل ډول وروستی برید دی چې د افغانستان پر ختیځ کېږي او افغان چارواکي د پاکستان د پوځ کار بولي. د کونړ د ولی ویان واصف الله واصفي پرون وخته د جرمني خبري اژانس ته ویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له پولې هاخوا د پاکستان د پوځ لخوا پر دې ولایت درې سوه توغندي راویشتل سوي چې د دې ولایت پر دوو ولسوالیو دنګام او شیګل لګیدلې دي. دغه دوی ولسوالۍ د پاکستان له سرحدي سیمې چترال سره پوله لري. د کونړ امنیه قمندان هم تایید کړی دی چې پر دغو دوو ولسوالیو له کرښې هاخوا په سلګونو توغندي لګیدلې دي. د کونړ والی سید فضل الله واحدي څمو د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د بهرنیو ځواکونو له عالي رتبه پوځي چارواکو سره د دغو توغندیو ټوټې شریکې کړې او هغوی هم منلې چې دا د پاکستان سخت توغندي دي.
زما د اطلاف د قواو د بازي غړو سره چې ملاقات وو دا ومنله چې د مرمۍ سخت د پاکستان.
د کونړ د والی وین واصفي وایي د پاکستان د پوځ له خوا د توغندیو د لګیدو په نتیجه کې لس کورونه نړېدلي او ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ سوي دي. پر کونړ او نورو سرحدي ولایتونو تر دې مخکې هم د ډیورنډ له کرښې هاخوا توغندي ویشتل سوي چې چارواکو وخت نا وخت د پاکستان پوځ مسؤل ګڼلی دی، خو افغان دولت د دغو بریدونو په وړاندې جدي عکس العمل نه دی څرګند کړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته په مومندو کې د سلاله په پوځي پوسټه باندې د ناتو د بمبارۍ نه پس په افغانستان کې د ناتو مشر جنرال جانل الوای چې د وسلوالو پر ضد باندې او د ترهګرۍ پر ضد باندې پاکستان سره همکاري ډیره ضروری ده. نور تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن ویلي کچري د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي نو هغه به د پولي بلې غاړې ته ځانګړي تدابیر ونیسي. نو موري د خبرې په افغانستان کې په 19 جولای د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دورې پر مهال کړې دي. رسپانه لیکي دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د ممکنه عملیاتو د همکارۍ په اړه ویلي په داسې حال کې چې پاکستانی ځواکونه به د عملیات پر مخ وړي. جنرال جان ایلن ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې امریکا پر پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو کولو فشار اچولی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي یو سبب هم دی. نو په کال 2009 کې په سویلي وزیرستان کې چې پوز عملیات پیل کړل نو اتحادي ځواکونو بل اړخ ته خپلې څوکۍ خالی کړې چې لامل یې تحریک طالبان پاکستان ته اسانه شوه چې په افغانستان کې ځانونه پټ کړي او د وژل کېدو او نیول کېدو وژغورل شي. رسپانه د جنرال جان ایلن لخلی لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د افغانستان د پوځ مشر محمد کریمی سره د پولي په اړه خبرې اترې شوې دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون د خبري اجانس ای پی پی په حواله لیکي چې د تیر جمعې پرویز د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د شمالي وزیرستان سیمې د میرانشاه دوره کړې او د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویلي شوې چې نوموړي ته د پوځ لغاړې د شوو پرمختګونو او د عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شو. نوموړي په دغه موکا د ترهګرې پر ضد د پوز د قربانو او مبارزو ستاینه هم وکړه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ایف پی خبر ایجنسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان حکومت هغه ځمکه قبضه کول غواړي چې پرې د القاعده مشر اسامه بن لادن اوسېدلو او د غلطه کې د امریکا په ځانګړي عملیاتو کې وژلې شو. نور تفصیل د ملیحا امیرزاده ناورو.
ای ایف پی خبری اجنس ټکی په پاکستان کې یو چارواکي د تیرې جمعې په ورځ ویلي حکومت یې هغه ځمکه قبضه کول غواړي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن پرې د خپل ژوند اخیری ورځې تیرې کړې وي. اجنس لیکي په مئی 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وژل کېدلو وروسته په سلګونو کسان د بن لادن کور لیدلو لپاره ورغلي چې انتظامی په فروری کې په دې یره تباه کړ چې د القاعده پلویانو لپاره زیارت جوړ نشي. د اجنس په خبره په خیبر پښتونخوا کې چارواکو په ورځپاڼو کې نوټیس ورکړی دي چې پکې د حکومت لخوا د غزمکه د قبضه کولو په اړه د اعتراضاتو غوښتنه شوې ده. ای ایف پی لیکي په سمدستي ډول دانه د معلومه چې پیپټ آباد کې د غزمکې سره حکومت څه کول غواړي. پیپټ آباد کې د ګټې یا د ریونیو د څنګه یو چارواکي محمد مشتاق ای ایف پی خبری اجنس ته ویلي په ورځپاڼو کې دغه اعلان خپور شوی چې د کوم قسمه اعتراضاتو لپاره دی د مالیې ضلع چارواکي یا ډیسټریکټ ریونیو آفیسر سره په 15 ورځو کې دننه رابطه وشي او که چیرې کوم اعتراض مخې ته رانه شي نو دغه ملکیت به د حکومت په نوم شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې امریکایي ځواکونو اسامه د وژلو وروسته د هغه مړې سیند ته وسپارلو چې قبر یې چرته د هغه د منونکو لپاره د یادګار نښه جوړه نه شي. د یاد چارواکي په خبره د غزمکه د محمد ارشد په نامه یو کس اخیستې وه چې په 2011 کال کې د اسامه پر ضد کاروایی کې د هغه سره ووژل شو. اژانس لیکي د بن لادن یوې مېرمنې پلټونکو ته د چاپي وروسته ویلي چې د خپل خاوند سره د 2006 کال راهیسې دغلته ژوند تېرو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزده د خبرونه بل یو راپور تا د پاکستان د پولیسو په اړه یو سړنه وايي هیواد کې د روان نارامه تشدد د مخنیوي لپاره پکار دي چې په سیاسي توګه د پولیسو د اصلاحاتو لپاره ګامونه پورته کړی شي او د ترهګرۍ خلاف جنگ لپاره خطر بیت او ساز سامان ورکړی شي. زموږ همکار منور شار د ته په دې اړه یو راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی AFP خپل یو ریپورت کې لیکي نیویارک کې میشت ایشیا سوسایټي په پاکستان غږ کړی چې د پولیسو په تربیت او بنیادی دانچه کې د اصلاحات وکړي او د دې ادارې نه د بډې رشوتونه او درغلۍ ختم کړي. د ایشیا سوسایټي دا ریپورت وايي په هیواد کې د جرمونو اشاره زیاتېدل، د مجرمانو په مقدمو کې د سزا نه بچ کېدل او د افغانستان د حالاتو له وجې پاکستان کې د ناآرامۍ اندېښنې د دې خبرې تقاضا کوي چې قانون نافذ کوونکي ادارو کې اصلاحاتو ته سمه پاملرنه پکار ده. دا ریپورت چې د روان ګل په ورځ به شایع کیږي زیاتوي چې د پولیس اداره د وړاندې نه په ټکنالوژۍ او تربیت کې د کمی ښکار ده او اوس د جرمونو او مذهبي تندروي د زیاتېدو له وجې لا نوره کمزوري شوې ده. AFP لیکي پاکستان کې استخباراتي اداره ISI د طاقت مرکز ګڼل کیږي، خو د دې ریپورت تر مخه په هیواد کې دننه د امنیت بنیادي ذمہواری د پولیس کار دی او د لړکی یوازې الزام په پولیسو لګول کیږي، هغه که د عوامو لخوا وي که د میډیا لخوا او که د حکومت لخوا وي، چې له وجې حالات الله نور خرابيږي. دا ریپورت زیاتوي چې د وسایلو او ملاتړ کمې د پولیس یو لوی ستونزه ده چې له وجې د پولیس زیاتره افسران که د ښه کار کولو اراده لري نو هم په عملي کولو کې یې په زړه نازلوي. دا راز د دې کمیشن مشر او د واشنگتن د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي پروفیسر حسن عباس وای د لړکی نړیوال مرستې کردار تر سره کولای شي. دا وخت برتانیا او امریکا د پاکستان د پولیسو په محکمه کې د اصلاحاتو لپاره مرستې کوي، خو نوموړی زیاتوي چې په خاص توګه د ترهګرۍ خلاف کاروایانو لپاره دا مرستې کافي نه دي ځکه چې د امریکایي مرستو زیاتره برخه د دفاع نورو ادارو ته ځي. حسن عباس وایي چې د قانون نافذ کوونکو ادارو سره نړیوالو مرستو کې توازن پکار دی. ریپورت لیکي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ملګرتیا لپاره تر دې دمه $13 بلین مرستې ترلاسه کړې چې لویه برخه یې پوځ ته ملاو شوې ده. بلخوا هیواد کې مخ په زیاتېدونکې ناآرامۍ سره نیغ په نیغه پولیس جنګیږي. پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په 2002 کال کې د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ شروع کړې وه، خو په لږه موده کې دغه منصوبه په ځای پاتې شوه. ایشیا سوسایټي په خپل دی ریپورت کې وړاندیزونه ورکړي چې په کار دي د 2002 کال د پولیسو د اصلاحاتو سلسله عملی کړي شي او د ترهګرۍ خلاف جنگ لپاره د نوي طرز تربیت ورکړي شي. دا راز د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه اندېښنو ته په کتو سره په کار دي چې د پولیسو په محکمه کې زیات نه زیات ښځې برتي کړي شي. ریپورت په حکومت ټینګار کوي چې په کار دي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د ناآرامه سیمو نه هم زیات ځوانان په پولیسو کې برتي کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د خبرونه بل یو راپور تا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ساتنې او خیر ښېګړې لپاره کارکونکي صوبایي کمیشن وای د نورو دولتي او نادولتي ادارو په مرسته به دوی د خرابو امنیتي حالاتو او طبیعي ناورینو ځپل شو ماشومانو ساتنه باوري کوي. په دې ترڅ کې په پېښور کې یو لوی غونډه هم شوې ده چې حالي شبیر جان راکوي.
دا ترهګرۍ ښکار شوي سیمو یا قدرتي افتونو ځپلې سیمو کې د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره په پېښور کې یو پروګرام وشو چې د صوبایي چایلډ پروټکشن کمیشن یا ماشومانو د تحفظ لپاره صوبایي کمیشن ادارې د سور لاندې وشو. دغه پروګرام کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو د ښېګړې او د حقونو د تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونو نه علاوه یو شمېر صوبایي ادارو غړو هم ګډون وکړو او دوی په دې خبره زور وړو چې کومو سیمو کې قدرتي افتونه لکه سیلابونه راغلي دي یا هغه سیمې د ترهګرۍ ښکار دي، نو باید چې حکومت او غیر سرکاري تنظیمونه په دغه سیمو کې د ماشومانو تحفظ په بیړني بنیادونو باندې وکړي. د ماشومانو د ښېګڼې لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم سیف د چلډرن یو غړي الطاف مشال لیډو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو تحفظ لپاره قانون خو جوړ کړی شوی دی، ولې نه خو دا صحیح عملي کیږي او نه د دې نه خلک خبر دي. تنظیم سره کار کوونکی د نفسیاتو ماهر بشرا عالم مشال لیډو ته ویل چې کوم سیمو کې آفتونه راشي یا د ترهګرۍ ښکار شي، نو دغه سیمو ماشومان د ډېر وخت پورې د ذهني دباو ښکار وي او بېلابېلو بیمارو ښکار کیږي.
دا کم حالت آیا کاغذ سیلاب والا موږ خبر کو که د طالبانو والا موږ ټایم یادو یا که اوس سیده کم دلته په دې واړه سایډ ته چې کم حالت روان دي، نو ډېر زیات ماشومان چې دي هغه مینټلي سټرس کې دي، جس هغه یاره پکې شته دی اوس جڑا ده پکې، نو هغه اوس پورې هغه ور سره علاج کوي، خو هغه یاره هغه دغه هغه په ذهن کې داسې ناست دی چې هغه ډېر زیات هغه باندې اثر شوی دی.
ولی هم په دې اخلا دا ماشومانو د تحفظ د دغه کمیشن صوبایي ادارې چې د دغه قانون عملي کوونکو ذمہ‌وار اداره هم ده، یوې مشرې نویدا ناز مشال لیډو ته وویل چې نه یوازې دوی بلکې دوی سره په دې لړکې ټول متعلقه سرکاري ادارې یعنی پی ڈی ایم اے، پولیس، صحت او دغرنګ تعلیم محکمې نه علاوه پوره پوره مرسته کوي او ډېر زر به دوی دغه پروګرام د صوبې نورو برخو ته اوزوي او ټول خلق به ترنه خبر شي.
اوس چې کومه خبرې اتر رواني په 2010 کې فلډ ډېر زیات تباهي مچاو کړی و، نو هغه لحاظ سره موږ پهل نه مطلب غواړو چې موږ پریپیرډ یو مینټلی هم کې پی کے حوالے سره موږ خبرانو دومره زیات شعور نشته ماشومان حوالے سره، چونکې اوس فی الحال په 8 ڈسٹرکٹس کې زموږ
یادونه وړله چې دغه پروګرام کې ګډون کوونکي مشرانو غوښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د خرابو حالاتو او غربت له وجې د ماشومانو ستونزې ډېرې دي او دوی ته دې په بیړني بنیادونو باندې پاملرنه وکړي شي چې دوی کامیاب راتلونکي باور کړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 3:30 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. وزرو د دې خبرونه بل یو راپور ته ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ډیرو ننګونو نه تیر شو او پر روان وخت کې هم داسې ښکاري چې دغه حالاتو مقابله وکوي. د دې مقاله نور غټکی فرخنده وزیر وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ کے آکر پٹیل لکھی دا پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری با پروانہ انہیں کے وہ 50 کلن شی چے پا ملک کے دیوشمیر چیلنجن سرا مخامخ تھے. دا ہند دا وزیر اعظم منموہن سنگھ ہونتے زرداری ہم دا خپل ملکی میڈیا سرا ڈیر لگی خبر کڑی دی. لکھوال وائی کس ہم دا ولسمشر زرداری پا اڑا پا مطبوعاتو کے اکثر لکھل راضی خود حغل اخوا دغ خبرو جوابنا ڈیر کم ورکل کی گی. لکھوال دا ولسمشر زرداری دستکڑو او تعلیم پا اڑا کی چې هغه هم د ډیرو هندي سیاستوالو په رنگ ډیګری خونه دي تر لاسه کړي، خو لکه د پاکستان او هندي حکومتي غړو او سیاستوالو غوندې د بهر ملکونو او بیا خاص کر د برتانی په تعلیمي ادارو کې داخلي کړي او خپل زده کړې په نیمه کې پریښودې دي. لیکوال آکر پټیل وایي د نهرو او ګاندی د کورنۍ غړو خپل تعلیم سرته نه دی رسولې. په تیرو 8 لسیزو کې د دغه کورنو دوه نسلونه تر سکول او زیات نه زیات تر کالج پورې تللي دي، خو نه په باقاعده توګه زده کړې کړي، نه ډیګری ترلاسه کړي او نه خپل تعلیم سرته رسولې دي. رسپانه لیکي ولسمشر زرداری ته نور حکومتي واکدارانو زیات د چیلنجرو نه تیر شو چې پکې انارو د میموګیټ مسله، د ریمن ډیویس د کیس مخې ته راتلل، د ججانو بیا بحالي، ډرون بریدونه، د توانایي بحران په کابینه کې درغلی او د سپریم کورټ او حکومت ترمنځ روان شخړې شامل دي. لیکوال وایي ولسمشر زرداری د ډیرو سختو حالاتو حالاتو تیر شوی دی، نو ځکه داسې نه ښکاري چې هغه به په اسانه واک پرېږدي، بلکې داسې ښکاري چې هغه به د دغه حالاتو مقابله کوي. بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالات دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبوره کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شوې.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي، دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ شیبه کې سلور نیمه بجې کیدونکې دي. ورزو بوریوال کاکړ ته چې د خبرونو لنډیسته وورو.
د پاکستان استخباراتي چارواکو د مشال ریډیو خبريال ته ویلي دي چې جټ الوتکو نن په اورکز ایجنسی کې د وسلوال طالبانو پر څلور ځایونو بمباري کړې ده چې یو شمیر وسلوال پکې وژل شوي، خو دوی ته یې شمیر نه دی معلوم. وسلوال طالبانو د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د نیټو په یو مرکز کې کارکوونکي شپږ افغانان تښتولي چې بیا وروسته د پنځو مړي موندل شوي او شپږم په تیښته بریالی شوی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر را دي سمو د درنو وسلو بریدونو لږ تر لږه څلور کسان وژل دي. په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان پر پوله د درو پاکستانوي په ګډون شپږ وسلوال طالبان نیولې دي. او د چین په بیجینګ ښار کې په روانه اونۍ کې سخت بارانونو لږ تر لږه لس کسان وژل دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخره غلې دی د ونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې. زموږ همکار احمد شاه اعظمی دا خبرونه تاسو لپاره برابره کړې ده. په نړۍ خبرونه کې به وری چې پښتانه آسترالیا کې څنګه ژوند تیروي او دغلته دی څنګه لاړ. را دي چورته غوښ شو پښتانه په نړۍ کې.
دا اونیس پروگرام پښتانه په نړۍ کې لوي بلی کړي سره موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر پروگرام کې مو په استرالیا هیواد کې د پښتنو د کډوالۍ د تاریخ په اړه معلومات ترلاسه کړل چې څه کم 200 کال وړاندې درې پښتانه ل خپل 15 اوښانو سره یو ځای دغه هیواد ته راوستل شول. د تاریخ پوجدو کې یو شمیر نور پښتنو هم د استرالیا پر لور هجرت وکړي چې زیاتره یې د 1980 د لسیزې راهیسی د دغه هیواد پر لور مخه وکړه. په نننی پروګرام کې به واوري چې په استرالیا کې اوس مهال پښتانه په څه حال کې دي او د راتلونکو په اړه څه هیلې لري. استرالیا د یو شمیر قومونو ګډ کور دی چې له همدې امله ټولنې ته د ګڼو کلتورونو مجموعه ویل کیږي. د تاریخ په اوږدو کې دغه هیواد ته له یو شمیر نور هیوادونو څخه وګړي راغلي دي او همدلته د همیش لپاره میشت شوي دي. په استرالیا کې د څه باندې شلو کلونو راهیسې میشت 20 کلن پښتون پاینده محمد د سبزی وای د نورو بهرنیو هیوادونو په پرتلا په استرالیا کې پښتانه متحد او ډیر په آرام دي.
دلته ما د افغانانو د ټولنې غړیتوب درلوده او لرمه. مونږ دلته ډیر کوششونه کړي، ډیر کارونه کړي دي، نه تنها پښتنو ته بلکې دلته مونږ ټول په نامه د افغانانو پیژنو. افغانانو زه فکر کوم چې په استرالیا کې داسې څه د افغانانو مهاجر آرام دي او متحد دي. په نورو ممالکو کې به داسې متحد او آرامه ونه اوسېږي.
که څه هم په کډوالۍ کې خلک زیاتره وخت له یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي او بیلابیلو خواریو او مزدوریو ته مخه کوي، خو په استرالیا کې یو شمېر پښتانه داسې هم شته چې پر لوړو رتبو کار کوي. افغان کډوال محمد ابراهیم سیار د استرالیا په سیدنی ایالت کې د سپریم کورټ وکیل دی. هغه د خپل دندې په حق لوای
زه د سالستر په صفات کار کوم د استرالیا د نیو ساوث ویلز په ایالت کې په سپریم کورټ کې چې موږ ورته ستره محکمه وایو هلته د وکیل په صفات راجستر یم او د استرالیا په های کورټ کې د لایر او سالستر په صفات راجستر یم او په مختلف ساحو کې کار کوم چې یو د جنایي مسایل دي او زمنان د پرسنل انجری په ساحه کې کار کوم.
د استرالیا په همدغه سیدنی ښار کې ګڼ شمېر پښتانه میشتي چې په بیلابیلو کارونو بوخت دي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي له سیدنی څخه د شمله په نامه د پښتو راډیو چلوي چې په اونۍ کې یو ځل خبرون لري. نوموړی په دې حق لوای
شمله په ټول نیو ساوث ویلز کې اوریدل کیږي، سیدنی شاوخوا په ټولو سبربونو کې اوریدل کیږي. په افکې کې یو ځل خبرونه لرو، عمدتاً کلتوري مسایل دي، فرهنګي مسایل دي، خبرونه لرو، موسیقي لرو، په کې کله کله د ورځې په مسایلو کې یو غږ باسو سره فقط د اسراج میشتو پښتنو لپاره او دې لپاره چې خپل وطن، خپل کلتور او خپل فرهنګ سره دوی ته د اړیکو یو پل جوړ کړو. او ډېر جدي په دې باندې لګیا یم چې یو ویب سایټ، یو ویب پاڼه پښتو ځکه زه فکر کوم چې اوس د راډیو وخت او د چاپي رسنیو وخت ورو ورو په تېرېدو ده، علاقمندیم ورسره کم ده او د دې لمن تنګه ده، ټولو ته سړی خپله خبره نه شي رسولی. که موږ دلته وکولی شو چې یو ښه ویب پاڼه ولرو چې اپډیټ وي، زه فکر کوم چې تدلسو مجلو زیات معاصر تمامېږي، تدلسو رادیوي خبرونه زیات معاصر تمامېږي. نو په همدې باندې کار کوم چې کولی شو چې ورېښم په نوم باندې یو ویب سایټ پیل کړو.
د استرالیا د نور ښارونو سربیره په میلبرن کې هم یو شمېر پښتانه استوګن دي چې په بیلابیلو دندو اخته دي. د پېښور یو کډوال آصف شاه وایي په دغه ښار کې د موټروانۍ لپاره یو روزنیزه اداره پرانیستې ده چې د استرالیا د موټروانۍ د لایسنس لپاره خلک اهل وګرځوي.
زما خپل یو اورګون دی بزنس ډرایوینګ سکول چلوم، زه د خلکو د استرالیا وکټوريا لایسنس لپاره کچ کم نه خلک راشي، د پاکستان، انډیا، افغانستان، د ایشیا نه اکثر نو دا د دې د استرالیا قانون مطابق د دې رولز در ورته ټریننګ ورکوم، د دې وکټورین لیسنس د پاره اپلای کید استرالیا وکټوري له نوای کی ورسره کوم یو ډرایوینګ سکول ورکو کوم نه کوي.
که څه هم په استرالیا کې په زرګونو پښتانه د لسکونو کلونو راهیسې میشتي، خو د وخت په تیرېدو سره د ځینو پر ژبه منفي اغېز شوی دی. په میلبرن ښار کې یو افغان تاجر غفار اکبر وای د استرالیا حکومت پښتنو ته د پښتو ژبې د زده کړې لپاره د ځانګړو درسونو او ښوونکو اسانتیاوې برابرې کړې دي، خو ځینې پښتانه بیا هم د وخت نه لرلو له کبله کمزورتیا ښیي.
او خپل کلچر سره وساتي، خدای یو څه وخت کې دې چې ونی سي چې یو څه تغییر پکې راشي. الان کې زمونږ دغه یو څه پښتانه ورونه چې دی دوی یو لږ چندې کمزورتیا کوي په دې شاندو کې، یعنی په استرالیا کې چې کوم افغانان اوسي کې دوی ته د ژبې د سہولت لپاره جدا د ژبې کلاسونه ورکړل دي، د ژبې معلم لري. خو متاسفانه چې زمونږ پښتانه چې دي خصوصا دوی ډیر کم د دې شاندو سره علاقه لري چې خپل ماشومان چې دي دغه مکتبونه تولیږي چې هغه یوازې د شنبه په ورځ باندې وي. خو بیا هم یعنی په نسبي لحاظ سره افغانان چې دي یا پښتانه چې دي دلته چې کوم اوسي کې دوی کوشش کوي چې دغه ژبه وساتي، او ان شاء الله تعالی زه فکر کوم چې تر یو څه وخت پورې به دغه ژبه همداسې په کنټرول کې وي. د خیر سره
په استرالیا کې یو شمېر نور پښتانه کډوال هم اندېښنه څرګندوي چې کچېری پښتو ژبې او کلتور ته په پرله پسې توګه پام ونه کړل سو، نو ژبه به د ورکېدو له خطر سره مخامخ سي. کله چې مې د سیدنی ښار په یو روغتون کې له کارکونکي افغان ډاکټر محمد ایمل خان څخه د پښتنو د کلتور او ژبې په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل کچېری د پښتنو د راتلونکو نسلونو لپاره کار ونه سو، نو ژبه به ورو ورو له منځه ولاړه سي.
هغه افغانان چې په خارج لیدي داسې سن کې راغلي دي چې هغه د محیط ته تاثیر لاندې کم رسي، مثلا په ځوانۍ کې راغلي یا په پاخه سن کې راغلي، په هغو باندې دا ژبه او کلچر او فرهنګ دومره تاثیر نه کوه. ځکه زه په خپله تر اوسه پورې داسې سن نه کوم چې استرالیا د ما کور دی، باوجود چې زه د استرالیا کې میشته یم لس دولس کال دپاره، زما ټول احساس هم د افغانستان څخه دی. هر څه چې کی په افغانستان کې زه د یوه متاثر کېږم، مګر دلته په استرالیا کې ډېر شان وشي دومره شدید نه ځینې متاثر کېږم. ولې د آینده نسلو دپاره د دوم نسل دپاره دریم نسل دپاره د ژبې ورکوالی خطر زښته ډېر دی. او په دې لیر کې ما ډېر زیات کوششونه کړي دي، تنه مانه دي کړي. دلته یو ګروپ د افغانانو دی، موږ یوه ټولنه جوړه کړه اوسه موجوده ده د افغانانو کلتوري ودې ټولنې په نوم باندې. هدف مقصد هم دا و چې د آینده نسل دپاره داسې یو خدمت وکړو چې دوی خپله ژبه ویره نه کړه، خپل کلچر او فرهنګ ویر نه کړه. او په دې قسمت کې موږ ځینې لاسته راوړنې هم درلودلې. نو دغه شی شته دي، دغه مشکل شته دي، نه ته په اسټرالیا کې شته دي، ځکه فکر کوم چې په ټوله غربي دنیا کې موجود وي. او دغه عام یو متل دی چې دې ته ورته ملټنګ پات، ملټنګ پات په دې مانا باندې چار څو کوارټر ولوېدل کې ولي کې. او دا په دوم نسل دریم نسل باندې ډېر امکان لري.
ډاکټر ایمل د خپلې خبرې په تایید زیاتوي چې لسګونه کلونه وړاندې چې کوم پښتانه استرالیا ته راغلي و، هغوی خپل ژبه او کلتور له لاسه ورکړي.
موږ په استرالیا کې تاریخ لرو، مثلا ته موږ نمبر کې افغانان دلته راغلي وو، هغه د کار لپاره دلته راغلي وو، مګر نن ورځ هغه افغانان موږ نشو پیدا کولای. د دې آثار شته دي، د دې نمونه په تاریخ کې شته دي، د دې کارونه شته دي په استرالیا کې چې مثلا په کوم دند باندې یاخته وو، د دې عجبتره چې جوړ کړی هغه موجود دي تر اوسه پورې، مګر هغه نسل نشو پیدا کولای. او هغه نسل چې یو تعداد پیدا کړی هم دی لکه څرک کولای دی، مګر د دې هغه نه ژبه پاتې ده، نه کلچر پاتې دي، نه فرهنګ پاتې دی.
که څه هم په استرالیا کې پښتنو جماعتونه جوړ کړي، خو پښتانه لیکوال د دې څنګ ته د شونځیو پر ودانولو هم ټینګار کوي چې دا ډول د دوی ژبه او کلتور د همیش لپاره په استرالیا کې ژوندی پاتې شي. د استرالیا په سیدنی ښار کې شاعر او لیکوال او د شمله رادیو چلوونکی عبدالهادي هادي وای، کچیرې پښتنو له خپلې ژبې او کلتور سره همداسې بیغوري کول، نو نږدې ده چې ژبه به د ورکېدو له خطر سره مخامخ شي.
زه ګومان کوم چې پښتانه هم دغه بے تفاوت او سي د خپل لو کلتوري مسایلو په مقابل کې، د خپل ژبنیو مسایلو په مقابل کې، او خپل فرهنګي مسایلو کې لکم دا اوس سي دي متاسفانه. زه ګومان کوم چې دوی به ورو ورو د ټولنې سره حل شي، ځکه یو شمیر به ډیر مسلمان پاتې شي، عرب مسلمانان، افغانان به یې مونته عرب افغانان به یې کنه، ځکه چې تا اته داسې ذهنیت هم دلته نشته چې یو افغاني ویاړنه دوی ولمانځي کنه، یا د افغانستان یو ورځ ولمانځي، یا د افغانستان یو تاریخي څیره ولمانځي. د دې شیانو سره بالکل په هغه صورت کې دوی پردي کیږي او پردي شوي دي، ځکه چې هغه کړی چې ډېر زیات اسلامي تمایلات لري هغه د عربو په لاس کې دي، دیني مرکزونه هم د عربو په لاس کې دي، افغانان یو جماعت لري ډېر زیات فعال نه دی، چې هلته افغانان سره راټول شي او کمیونټي لري هلته فعال نه دي. نو دوی به عرب مسلمانانی او هغه نور به ورورو دي ساده په ټولنه کې الکیږي که فعال نشي، هغه دوی د سیسي ته ورورو د خپل فرهنګي ورځ ول منځي خپل زبې ساتلو ته متوجي شي، لکه دا نور زبې مثلا د ریجبې د خپل مکتب لدی په دری ژبه باندې، که دوی خپل مکتب ولدي، که دوی خپل مجله ولدي، نشرات ولدي، ادبي غونډه او ناشته ولدي، او په کور کې د مسلې ته متوجي چې د خپل اولادونو متوجي کی چې زبط لري نه شي، نو بیا دې امکان شته چې دوی خپل زبو وساتي.
پښتانه که څه هم د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي، خو د ټولنې د اقلیت په حیث د دوی پر ژبه د اکثریت اغیز کیږي. ټولنپوهان په دې باور دي کچیر ژبه له یو نسل څخه بل نسل ته په غنی ډول وسپارل سي، نو همیش به تلپات وي او د ژبې په ژوندۍ ساتلو کې شونځي او رسنۍ مهم رول لوبوي. پښتانه په نړۍ کې اونیس پروګرام پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ ما احمد شاه اعظمي ته اجازه راکړې. شاد او ودان اوسئ.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
اوریدونکو په دې خبرونه کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هلی یو ځا سلامونه یو ځل بیا ومني. دا خبرونه تاسو لپاره موږ وړاندې کوو په دې مخه چې هغه هنرمندان چې د وخت او حالاتو د غرفتار مونږ نه هیر کړی دي، نو د هغوی بیا تاسو ته پیژنو د زړو هنرمندانو په سندرو باندې مبنی دا خبرونه یادونه نومیږي او تاسو یې د ډېرو مدونه حاصل اوري که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ زمونږ د ویډیا ټلیفون نمبر یې دادی
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
زمونږ د ویډیا ټلیفون شمیره ده 0800223333
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسه نو یوازې د لوکل کال مصرف لري
نو هموس مشال رادیو ته په 0800223333 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي
اور دن کو تاسو مشال رادیو ته ورته سره خبرې کوو او مستاسو د خبرونه به موضوع واخلو چې په کومه موضوع مونږ خبره کولای شو یو اوریدونکي لا ورجو ستړي مشي په خیره السلام
علیکم
وعلیکم السلام جانان ستړي مشي
خبر څنګه
زه خچرت کوم څوک خبره کوي ملګری
محمد خان کتل خبرې کوم لا جنوبي پښتونخوا ځله کې لا خبر شپ څنګه همکاران څنګه دي روزه دي څنګه
بالکل ټیک اندار ته وای دا کم چل تالاندې کړي دي چې خامہ خاص تر ټلیفون ملایي
جی بابر صاحب
دا کم چل دلاندې کړي دي چې د مشال ریډیو هر خبرونه کې ستا نمبر خامخا ملاوي
بابر صاحب دا مينه ده
نه دا د نور او ریډونکو تم دا چلو خایا چې یو ټلیفون دی دا سره دوه دی درې دی
دا خو هغه په مينه کې تر ما بریالي کېږي نو دا خو صرف مينه ده که څوک په ځړ کې زیاته مينه تاسو سره ولري
هم
دا چې ویل کته
صحیح 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 خبره ده خا محمد خان سبا ویل غواړي
بابا صاحب تاسو ولې چې په موضوع باندې خبرې کول غوښتل او کوم موضوع تاکل غوښتل تاسو په وړاندې په پروګرام کې خبره وکړه هغه څنګه خبره بابا صاحب
خبره دا ملګری چې دا د زاړه هنرمندان چې کم دی دا مونږ نو داسې هېر شوی دی او چې مونږ دې سندره ناورو او دا نوې سندرغاړي مونږ خوښو خو هغه یې یو خواته خېدی نو باید دوی مو پیژنو د دوی سندره ووره دوی کم رنگ موسیقي ترتیب کړي وا کم رنگ شاعري وا نو دغه موضوع ده
بابا صاحب زړه موسیقي او زړه هنرمندان او کني هنرمندان یا وو ته خو مش په نظر ګورو هغه خو یو وخت څه وینم بابا صاحب خبره بلې شو ځکه خو زه به په دې باندې نن څه څه بل خبره وکم دا نوې هنرمندان چې کوم سندري وایي د زړو ځکه چې مینوال ډېر زیات دي هغه په خپل اواز او موزیکي او هر څه چې هغه دواړه یو ځای سره پاتې کېدل او دا نوې موزیکي او نوې کوم هنرمندان چې دي هغه دا چې دي بابا صاحب په کمپیوټر ډول دي او کوم اواز دي هغه ډېر چینسي
ډیری خبر میرے سر کڑے بس دا وخت کمې دراسر نو آباد وسې خوشاله اوسې د ټلیفون کول دی یو جهان مننه یو بل اوریدونکې ته ور دوستړی مشه په خیره بلې
السلام علیکم
و علیکم السلام مننه ستړی مشه څوک خبره کوي ملګری
همرن خبر کوم د لوګر ولایت
څخه ستړی مشه جانان ستړی مشه
مننه
تاسو ستړی مشه هم ته مخې آباد وسې خچورت کیو ته څنګه ملګری سبا ویل غواړي
هر لور د ترګنو دړې خورې شوې اسنا
چې
په هر لور د ترګنو دړې خورې شوې اسنا دا اینو زړونه چې زنګ نه کوي څه به کوي
زنګ نه کوي څه به کوي او خیر به
ایستله وایي چې په رګ رګ کې د وینې پر ځای ګرځي پرې چې پره جره کې د وینې پر ځای ګرځي بارې د ګل شکیر چې ترې نه څنګه کوي
سبا کوي او کنه ډېره ډېره مننه آباد اوسې خوشحاله اوسې ډېر ښکلی شعر ډېر ښکلی خیال ډېره ډېره مننه اورېدونکو اوس ورډو د احمد خان د خولې به اور واغوي او زه بیا څنګه ټولوم جمامې
جمانی بوٹے دیوی مشا جمانی پاولی دانی کڑی دی چٹھولا بھنگی اوزمی کان دی ازارونا جمانی پاولی دانی کڑی دی بڑی بڑی زبے سنگا کولو ما جمانی پاولی دانی کڑی دی بڑی بڑی جمامی خوندی ز قدر خدا جمامی پاولی دانی کڑی دی چی دردی دلی سادلا سمیل جونا جمامی پاولی دانی کڑی دی وڑی وڑی زبا سنگا کولو ما جمامی پاولی دانی کڑی دی وڑی وڑی جمانی وخود دیدن تیر شو جمانی تا ولی دانی کڑی دی
او زبه سنگ ٹھولو ما جمامی تا ولی دانی کڑی دی وڑی وڑی احمد خان استادو د پیښور سره نږدې د بادر کلی اوسیدون کې احمد خان په اویایم لسیزه کې په د یو ناروغې له کبله مړ شوی او همدغه لته کې د بادر کلی سره نږدې په هدیره کې قبر دی او یو زوی دی چې هغه نن سبا د پیښور ټلویزیون پروډوسر دی نواب علي نومېږي نو احمد خان استاد چې کوم دی واقعي دغه سندرې دغه یا قربان دغه ټپې لا اوسم د خلکو په زړونو کې ژوندی دي. یو بل اوریدونکي ته وردو ستړي مشي په خیر راغی.
السلام علیکم قدرمن بابر صاحب. السلام علیکم.
ستړي مشي عزتمن شي ملګری څوک خبرې کوي د کوم دینه ټلیفون
جناب د پښین بازار څخه فضل رحمان لای خبره کوم
لایک سه په خیر راغی ستړي مشي
څنګه محترم ټیک ټاک په خیر
بالکل خیم ملګری سبا ویل غواړي
پروګرام خو ګرد ملګری ټول سلامونه درته وړاندې کوي ما سره ډیر ملګری ناشي او پروګرام په ډیر مینه باندې اورو او ډیر
ملګری لایک جان د ټلیفون لیکل کته شو خو تاسو سره چې څومره ملګری ناشتي هغه ټول ملګرو ته زما داسې په دلو دلو داسې په ګیډو ګیډو سلامونه مې ورته ورکا د پروګرام د خوخه دی یو جهان مننه د خبر شروع د ډیر خلکو کا د خبر انداز د ډیر خلکو نو دغه سي پښتانه ک د خبرو د انداز خپل کی نو مونږ به ډیر ترقی وکړو لایک جان ټلیفون د سره وفاونه کا خو یې خبره نه ده عقل مینه دا سندره ستا او ستا د مرګرو په نظر
دلبری نے دلداری کړه منی دلبری
دلبری ندلداری وکا حسمو د جون سره خواري وکا عقل مينو او ډیر خو غزل او وريدونکو تاسو مشال ریډيو ته وګي یو وريدونکو ته ورزو چې څوک دی ستړي مشي په خیر راغی په خیر ملګری په خیر
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبره کې
سره
مشي بابا څنګه یې اباده سي خوشاله اوسې ملګری واخره سره ډیر کم دی نو که خپل خبره دې ختمه کړه
میں دفتر میں افغانستان کا نظارہ بنایا تین دس روپے تمائش کیے
میں
شام کران اور سلام علیہ کو
جی رمن وعلیکم السلام سے خبر ضرور خو کشور سلطان دا سندر او دا کشور سلطان دا سندر نپس بدرت بل سندر کا وخرا سرو درت نشر کو راضی چوس ورو کشور سلطان اوریدونکو کشور سلطان وا اوس وزو د خیال محمد په غږ باندې د دیدن فلم دا سندره ورو د ساکی لاس پر په دورا شي خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي خات آباد او بریالي اوسه
کلاچ بار زما د سکوراشي
کلا چبار زما د سورا شي د ساک لاس پر پیورا شي د ساک لاس پر پیورا شي کلا چبار زما د سورا شي د ساک لاس پر پیورا شي چور تندے او چنی حالت غیر پر گڑھے دورا شی حالت غیر پر گڑھے دورا شی جسا کلاس پر پی دورا شی سوک دے او گھڑ پا تا مطا ممڑشی دچا بے قدر آو پا وقت